مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د خبرونې ته ښه راغلاست. په دې یو ساعته خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت د طالبانو هغه وړاندیز رد کړی چې وایي په قطر کې د سولې په راروانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه ګډون کوي، نه د حکومتي استازو په توګه. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد سپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیز پروګرام هم اوریدای شي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره کار کوي. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانې جګړې نن پنځمه ورځ ده چې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې دا وختو رپورټونه هم ورکړل شوي. او ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه ښارګوټو او کلو د خالي کولو امر کړی چې د سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګیرینی وایي د سولې د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو په برخه کې له امریکایي چارواکو سره کار کوي. موګیرینی دا خبره نن په لوکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو د شورا په غونډه کې وکړه.
We've been working very closely together with our American friends to prepare the ground.
دا وی موږ لغپلو امریکایي دوستانو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابر کړو. زه څونه مخکې په کابل کې هم دا به د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې د هغه اقدامات ملاتړ وکړي چې اروپایي ټولنې د دې بهیر سره د مرستې لپاره کوي. فدریکا موګیرینی دوونه مخکې په کابل کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني په شمول له چارواکو سره وکتل او د طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغان حکومت د هڅوملا تړ وکړ. وسلوالو طالبانو تر وسله افغان حکومت سره د هر ډول مخامخ او مستقیمو خبرو کول رد کړي. بلخو د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی اساسي د حکومت د استازو په توګه برخه واخلي، نه د شخصیتونو په توګه. تر دې مخکې د وسلوالو طالبانو لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د دوی په غونډه کې که افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. خو د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان رسیال فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
د حکومت دریز دا چې د حکومت استاد به د حکومت د استاد په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي د جامغه په کوم انوان چې دوی دعوت شي ویل حالت ورزي.
تمه ده چې د قطر غونډه به د اپریل د میاشتې په 14 او 15 نیټه جوړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د قطر دغه غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره هڅه ده. په بادغیس کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د روانې جګړې نن 15 ورځې پوره شوې. په دې جګړه کې دواړو خواوو ته درانه تلفات اوښتي. د افغانستان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په بالامرغاب ولسوالۍ کې په تیرو 8 ساعتونو کې د عملیاتو پر مهال 12 سرتیري وژل شوي. د دې 12 سرتیرو په وژل کېدو سره دغلته په وروستیو 15 ورځو کې د وژل شوو افغان سرتیرو شمېر 30 تنو ته رسیدلی. د افغانستان د دفاع وزارت خبر پاڼه وایي پر یادو سربیره په دې جګړه کې 10 ملیون سرتیري او 40 پولیسو سرتیری ټپیان شوي هم دي. دفاع وزارت همدارنګه وایي په دې عملیاتو کې نږدې 100 تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي. په سلګونو طالب وسلوالو د تیرې چهارشنبې په ورځ دا وخت د بادغیس پر بالامرغاب ولسوالۍ برید وکړ او څو امنیتي پوستې ونیولې. افغان او ناټو ځواکونو د شنبې او یک شنبې په ورځو په سیمه کې هوایي بریدونه هم کړي دي. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حملو کې د امنیتي ځواکونو 2 سرتیری وژل شوي او یو بل ټپي شوی. اخوا د جوجان ولایت څخه بیا په یو خبر کې ویل شوی چې د کوشتېپی ولسوالۍ د ترکمن قدوق امنیتي پوسټه تیر شپه څوزل د امنیتي ځواکونو ترمنز او د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنز لاس په لاس شوی ده. په دواړو پیښو کې د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي. ایراني چارواکو د دې هیواد په جنوب لویدیځ کې د نورو هغه خارګوټو کلیو د خالي کولو امر کړی چې دا سیلابونو له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د مارچ 19 نیټې څخه د ایران زیاتې سیمې د درنو ورښتونو شاهدانې وي. د دې هیواد د 1.5 ولایتونو څخه په شپږ ولایتونو کې راوتلو
سخت سیلابونو سلګونه کلی او خارونه زپلی. په دې سیلابونو کې تر اوسه لږ تر لږه د اویا کسانو د وژل کېدو پخلی شوی. د خوزستان تیل تولیدونکي ولایت تر ټولو زیات سیلابونه زپلی. د دې ولایت والی غلام مرزا شریعتي د ایرنا دولتي خبري اژانس ویلي شپک خارګوټي باید هر څومره زر چې ممکنه وي خالي شي، ځکه د پوینا حکومت غواړي سیمې ته له یو شمېر نژدې بندونو څخه اوبه خوشې کړي. شریعتي ویلي ژغورونکي ډلې د دې خارګوټو اوسیدونکو ته نژدې سیمو کې سرپناوي برابروي او هلته انتقالوي. په ایران کې روسي سیلابونه په تیرې ولسیزه کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بلل شوي او په ځینو سیمو کې خلکو مظاهرې کړي او د سیلابونو په وړاندې د حکومت د ژغورنې عملیات ناسم او ناکافي بللي. خو په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي حملو کې لکتر لګي و لس کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي. ځایي روغتیایي چارواکو د خبره پرون کړې حمله د یمن په پلازمینه کې شوي چې د یاغیانو په کنټرول کې ده.
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او خبرې ترې خبرو. طالبان وایي چې د قطر پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه برخه اخلي، خو حکومت وایي چې په دې غونډه کې به د حکومت په توګه ګډون وکړي.
د حکومت دریز دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي بیا د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي.
دا مسله به د سیاسي چارو له یو کارپو سره په مرکه کې هم وڅېړو. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي چې اروپای ټولنه د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. په هلمند کې د هغو کسانو د غوراوي بهیر پیل شوی دی چې د سولې په مشورتي جرګه کې به برخه اخلي.
کچیر وړ کسان انتخاب شي زموږ په مشورتي جرګه کې به د سولې په اړه ډېر مهم رول ولوبوي.
په نورو موضوعاتو کې په پکتیکا کې مدني فعالان چارواکي تورنوي چې د ولایتي بیرغونې د پخواني مرکز وسایل او تجهیزات د کبار په بیا بهر ته قاچاق کوي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د خبرونې په دوهم نیمای کې د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. زموګرګله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه 15 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په موکړې د خبرونې لومړی موضوع ته اجرائیه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي وو که د دوه په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې د افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. لبلې خو د سولې عالی شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یو هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرائیه ریاست مرستيال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغان حکومت دریز داد چې د دوه په ناسته کې بعد دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او تر کوم عنوان باندې. خو د حکومت دریز دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي بیا د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سول لپاره زمینه کېږي د هغې نه استفاده وکولای شو او
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تیره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط دی ښه چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلی داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کیږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ
بل خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړي چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته د رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي د قطر پر روانو خبرو کې د حکومتي چارواکو شاملېدل او له هغو سره د طالبانو مخالفت نه کول یو لوی بدلون ګڼي. ښاغلی اعظمي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل د طالبانو په وروستي بیان کې دا خبره چې دولتي چارواکي باید په دې غونډه کې د افرادو په توګه ګډون وکړي نه د چارواکو یا د حکومت د استازو په توګه یو سیاسي اقدام دی. له اعظمي سره اجمل تورمان مرکه کړي او په سر کې د دې غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دا کسان اول باید اعلان شوي نه وای، څنګه حساسیت راپورته کړی نه وای. زه فکر کوم دا صحیح و چې مثلا دولت دا پلاوی جوړ کړی وای، بیا د غټ سیاسونو په ګلیس کې استولی وای او ته مذاکرات سی وای، نو دا به طالبانو ته هم لرسانه پر دی وای چې مثلا خپل افراد ته به ویلای چې موږ دولت سره ندی کتلی، یا کلن دا په میډیا کې نه اعلان شوی. اوس چې زه فکر کوم اکلن طالبان دا منی، دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم تر فشار لاندې دي د امریکا د طرفه چې کوم مذاکرات طالب او امریکا تر مابین مخته دي، شرط پیدا کړي چې باید دغه خلکو سره د یو ګوري د افغان دولت د پلاوي سره چې د سیاسونو په جمع کې راځي. نو زه فکر کوم دا د دواړو خواوونه یو مثبت تغییر دی، مګر زه فکر بیا هم نه کوم چې دا د مذاکراتو کې ډېر رول ولوبوي تر څو چې دغه ټیم یا پلاوی دا کوچنی ټیم په قطر کې پاتې شي او هلته د طالبانو سره روزمره خبرې وکړي. زه فکر کوم په یوه ورځ او دوه ورځو یا
خغلی زمیو زغ کسان چیزی مثلا دغه مختلط پلاوی چې تسهیلاتی پلاوی دی د سولې د خبرو لپاره زمينه ساز دی، مثلا چې وروسته غیر مرکچی پلاوی زی بیا مرکچی پلاوی خبرې کوي لا غوي سره. نو په دې کې د حکومت کسان هم شته دي او د طالبان غوښتنه دا ده چې دوی د حکومت په استازیتو خبرې نه کوي او خپل شخصي نظریات دی. فکر کوي چې د به نتیجې ته مثلا ورسیږي تر دې ته چې مثلا یعنی هغه لازم تسهیلات چې دوی وېدا برامنسته شي.
زه په دې باور یم چې طالبان پر دې شو پوهېږي چې دا افراد راځي دا د دولت نمائندګي کوي، که طالب وغواړي که نه غواړي، خو دا یو نو ځان ته دغه یو 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 بهانه لټول دي چې ووایي چې دا موږ په شخصي لحاظ باندې ګورو. زه فکر کوم دا مفید دی، مګر دا پر دې پورې تړاو لري چې د دغه پلاوي خبرې د طالبانو سره په څه ډول کېږي، په هلته به یا امریکا بیا وجود ولري که ونه لري، چون چې طالبان ته هم باید د امریکا فشار پر راولي کچیر غواړي چې د امریکا او د طالبانو مذاکرات کې پرمختګ راشي، نو دی باید د افغان دولت سره کړی نه او د افغان دولت د خپل وظیفه اجرا کوله چې قیمه وټاکي او د وزیر طالبان سره او سوال دا دی زما زچ تر کوم اندازې پر فکر کوم او خبرې حالات لا هم پیچلې دي کچیر په سوله کې پرمختګ رانیسي دولت ځینې اقدامات ته دغه کړی دي چې اختیار وکړي چې دوی پدا کوي هغه مثلا تر یو اندازې د قطر پورې تړلې دي نو زه فکر کوم طالبان هم
ستاسو دې موضوع ته په پام سره ستاسو دې خبرې ته په پام سره خغل اعظم فکر کوي چې دغه ونده چې په قطر کې جوړیږي دا خو سمره چې تسهیلاتي وي ولې فکر نه کوي چې په دې کې هغه مهمه موضوع چې باید هوکړه وشي اوربند ځکه هر ورځ کسان وژل کیږي مثلا دې خو هم اخو هم نو که دوی د خبرو د دوام لپاره ټیم لیږي مثلا ټیم ته کی لا خپل په خبرو کې فکر نه کوي چې باید په دې موضوع باندې هوکړه وشي سره
د طالبان د نظر دې فکر کوي چې د اوربند مسله وسلا ډیر وخت دی څنچک اوربند لانیږي طالب اوربند کوي نو دا په مذاکراتو کې طالبانو موقف ضعیف کی مګر زه د دې نظر سره کتن موافق نه يم هر څونه چې جر کېدل شي چې د افغانانو وژنه ودرېږي دا د ټولو په خیر ده
د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمي او چې د قطر پر روانو خبرو کې د افغان حکومت د ګډون د احتمالي ګډون په اړه په شاوخوا مسایلو خبرې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سوله اړوند راپورونه د خبرونې په دوام کې نور هم لرو. خدای شیبه د ازادۍ رادیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد نه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. په جلال آباد ښار کې یو چاودنه شوې ده. د جزئیاتو په اړه تر اوسه پورې معلومات نشته خو شاه محمود شینواری به راته ووایي چې هلته څه پېښ شوي او آیا دا چاودنه تلفات هم لري که نه. شینواری صاحب
بله صاحب، نن غرمې وړاندې د جلال آباد ښار درېمې ناحیې په سیمه کې د سړک غاړې مین چاودنه شوې ده چې د ولایت وینا توله خوږیاني په وینا باندې په دې پېښه کې یو ملکي کس وژل شوی دی، یو پولیس زخمي دی او دوه تنه نور ملکي وګړي هغه زخمیان دي.
بله، چاودنه په کومه سیمه کې دقیقا شوې ده؟ یعنی په چا باندې هدف څوک و دا معلومات شوي؟
د دې د سره باندې موږ ټول معلومات وکړل. د جلال آباد ښار درې مینه په سیمه کې دغه چاودنه شوې ده چې د سړک غاړې مینو خو د دې پېښو مسلېتو سپورې چا نه دی اخیستی. نن نه یوازې چې دا نن چاودنه شوه، دغه څو ورځې سر په سر د جلال آباد په ښار کې ځینې دغه د سړک غاړې او د مقناطیسي دغه چاودنې کېږي چې تېره ورځ هم د جلال آباد ښار دغسې پېښو شاهد و خو تر اوسه پورې هېڅ وسلوالې ډلې دغه چاودنو مسولیت هم نه دی اخیستی. ولې ځینې شنونکو سره چې موږ دغه موضوعات شریک کړي دي د هغوی په وینا باندې چې وسوال ډلې چې دغه مسولیت د چاودنو نه اخلي د هغه اواز لرونکي او ځینې چسپکي مینونه او دغه چاودنې چې دي دا د مافیا دي، ځکه په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د غصب د خپلسر واډو او ځینې نورو برخو کې د ولایتي ادارې د خونه جدي اقدامات پیل شوي دي چې په وړاندې خلک راپورته شوي وو. د دوی په وینا باندې په لوی لاس ونیسي یو ډول کېږي چې په ښار کې د ناامنۍ وضعیت یو ځل بیا هم د خلکو ذهنونه خرابه کړي. خو لا اوسه پورې هېڅ کوم ډلې د دغو پېښو مسولیت لا نه دی اخیستی او نه کوم هدف معلوم و چې اصلي هدف یې څوک و.
شنوارې صاحب یو کلند ځواب راکوي لطفا. تر اوسه پورې تاسو خو ویلې چې کېدای شي دا احتمال چې وي چې احتمالا دا چاودنې باغ کسان کوي چې غواړي یو څه مزاحمت د ولایتي ادارې پر وړاندې جوړ کړي، مګر په مجموع کې دغه چاودنې چې په وروستیو څو ورځو کې تاسو یادونه وکړه خاص اهداف لري؟ یعنی د پولیسو پوستې یا د امنیتي ځواکونو قطارونه، پوځي قطارونه، یا داسې کوم خاص افراد متنفذ کسان هدفي وژنې، داسې کوم شایسته او که ګډې وډې بې هدفه چاودنې دي؟
بې هدف ځکه دي چې یو چاودنه چې دا ور مورد چې د جلال آباد ښار د مخابرات ملنګان واډ سره یو ملي بس سره شوي چې هلته ټول ملکي خلک وو. واپسي بله چاودنه وشوه چې په هغې کې مې یو ماشوم او څو ملکي کسان زخمیان شو چې هغه هم د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند وه. نن چې کومه پېښه شوې ده دا هم د جلال آباد ښار درېمې ناحیې سره شوې ده. په دې کې ملکي خلک طرفاته ضرر چې رسېږي عامو خلکو ته رسېږي، اکثره یا د کوم دوکان سره یا په چوک کې او یا هم د سړک غاړه کې. د دې نه پرته ځینې چاودنې شوي چې هغوی به هېڅ تلفات نه وي لرلي چې تېره ورځ د چرمتری په سیمه کې هلته تلفات وو، دوه چاودنې وشوې چې یوې کې تلفات لرل، یو څو کسه زخمیان وو درې تنه چې هغه ملکي وګړي وو، ولې بله چاودنه چې وشوه هغه صرف اواز لرونکی به مو چې د خلکو ذهنیتونه به ګډوډ کړي. موږ ځینې خلکو سره دې چاودنو په تړاو باندې چې وغږېدلو چې هغه مدني فعالان یا شنونکي دي، هغوی په همدې فکر باندې وو چې اکثره دغه چاودنې به چې کله کېدلې نو وسوالو ډېرې بې مسؤلیت اخیسته، ولې دا ځل دغه چاودنې چې یو اونۍ په جریان کې چې کېږي د دې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. د هغوی په نظر باندې ممکن دا هغه د مافیا واوسي چې په وړاندې ځینې اقدامات ترسره کېږي، ځکه په دې وروستیو کې چې کله د ننګرهار په ولایتي ادارې کې
مننه شینواری صاحب قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې په جلال آباد ښار د جلال آباد ښار په دریمه ناحیه کې د یو ماین د چاودنې په اړه جزئیات راکول. ورزو د سولې اړوند راپورونو ته د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشره وایي دا اتحادیه د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري ته چمتو ده. فدریکا موګیرینی اوبخی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له پیل مخکې وویل دا ټولنه او امریکا په ګډه د بین الافغاني خبرو لپاره د امکاناتو پر برابرولو کار کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا بیا د هغه پریکړه لیک مسوده خبره کړې ده چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن بحث پرې وکړي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی وایي دا ټولنه او متحده ایالات په ګډه کار کوي چې د سولې بین الافغاني خبرو اترو ته زمينه برابر کړي. مېرمن موګیرینی نن په لوکسمبورګ کې د افغانستان د سولې د مسلې په اړه د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې مخکې وویل
موږ له خپلو امریکایي ملګرو سره له نږدې کار کوو چې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره زمينه برابره کړو. زه په خپله هم څو اونۍ مخکې په کابل کې وم. دا به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ته یو فرصت وي چې هغه اقدامات تایید کړي چې اروپایي ټولنه یې د دې پروسې د ملاتړ لپاره کولای شي.
د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤله فدریکا موګیرینی دوونه وړاندې په کابل کې وویل افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې پروسې او بین الافغاني خبرو اترو ملاتړ څرګند کړ. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د هغه پریکړه لیک مسوده خبره کړې ده چې ټاکل شوې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران پرې نن په لوکسمبورګ کې بحث وکړي. په دې مسوده کې راغلي دي چې افغان حکومت او طالبان باید څومره ژر چې کېدای شي د سولې مستقیمه خبرې پیل کړي. اروپای ټولنې د هر حق پروسې ملاتړ کوي چې د افغانستان خپلواکي، ځکنی بشپړتیا او د خلکو کرامت تضمینوي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو شورا د خپل پریکړه لیک په مسوده کې ویلي د دې لپاره چې د افغانستان د سولې پروسه پراخ بنسټوي په لاندې برخو کې همکاري ته چمتو ده. د امنیتي ارګانونو په ګډون په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو د ښکېل خواو د غوښتنې په صورت کې د سولې د پروسې د زامن رول لوبول، په ټولنه کې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو د مدغم کولو په برخه کې همکاري او د سیمیزې سوداګرۍ او اتصال په برخو کې همکاري کول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له رول هم ملاتړ څرګند کړی دی. په مسوده کې ویل شوی چې د افغانستان د سولې پروسه باید پراخ بنسټوي، د افغان حکومت لخوا تایید شي، تاوتریخوالی کم کړي، له افغانستان څخه نړۍ ته د تروریزم د ګواښ مخه ونیسي، د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي کړي او د افغان دولت او د افغانستان د اساسي قانون دوام یقیني کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو شورا وایي دا اتحادیه د سولې د دغه شان یوې پروسې د عملي کولو لپاره سیاسي او مالي ملاتړ ته چمتو ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د هغو کسانو د انتخاب بهیر روان دی چې په کابل کې د سولې په مشورتي جرګه کې به ګډون کوي. که څه هم په دې جرګه کې د هر ولایت د ګډونوالو شمیر معلوم دی، خو د ظرفیت او وړیا معیارونه تر اوسه نه دي ټاکل شوي. له هلمند څخه د مشورتي لویې جرګې د استازو د انتخاب پر بهیر یو لړ نیوکې هم کیږي. په دې اړه جزئیات الیاس دایره کوي.
تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو د انتخاب په موخه ډلې ډلې خلک راځي. په ښکاره خو د لشکرګاه په شمول د ګریشک، ندالی، نوی او ګرمسیر ولسوالیو د یو شمیر سیمو خلک دغه جرګې ته خپل استازي انتخابولی سي، ځکه نور ولسوالی یا خود طالبانو په ولکه کې دي او یا په وډول تر نفوذ لاندې دي. د خبريالانو په شمول کې هر څوک د ځان سره اصلي تذکره ولري د خپل استازي په توګه یو نفر ته یو رای ورکولای شي. د وی او ای آشنا تلویزیون خبريال عمر المروي هله لري چې خلک د سولې مشورتي لوی جرګې ته د استازو په نوم وړ کسان ولېږي.
کچیری ور کسان انتخاب سی از موږ په مشورتي جرګې کې به د سول پاړه ډېر مهم رول ولوبي. نو پدې کې خبري اعلان هم راي ورکول سی دا ډېر ښه خبره ده چې خبري اعلان په خپل انتخاب کې ډېر دقیق دی او کولای سي چې داسې یو شخص انتخاب کې چې د سول په مشورتي جرګې کې یو رغند رول ولوبي او د راتلونکي سول د پاره شش پلانونه ورکړي.
حکومت ویل دي د جرګې ته چې د راتلونکي څور میاشتې پر 9 نیټه جوړیږي د ټول افغانستان څخه 2500 کسان وربلل سوي دي. د دې جرګې د مسؤلینو څخه عمر داودزی د شنبه په ورځ د طالبانو هم وغوښتل چې د غسیمو خلک جرګې ته ورپریږدي چې د دوی په ولکه کې دي. خو په دې اړه د تصمیم خبره او یاده چې طالبان به تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي کنه جواب نه ده. د کرزی په نوم لوبغالی کې چیرې چې د سولې د مشورتي جرګې د پاره د استازو انتخاب په موخه خلک راټول سوي دي لا هم د غد وغبرګو چاودونو آثار موجود دي چې د نوي کال په دوهم ورځ د بسګر د جشن پر مهال وسوي. هغو چاودونو تر شل ډیر کسان ټپیان او څو نور کسان هم د اقتصاد درس په ګډون ووژل. لومړی ورځ ده ټاکنې لا هم نه دي شروع شوي خو د لشکرګاډ وند بوست کلا سیمې څخه دلته یو شمیر راغلي کسان د خپل استازو د انتخاب او طرز العمل څخه د ناخبرۍ په خاطر شکایت لري.
زما نوم امال ولاد موږ ته داسې ویل دي چې څلور نفر د شوراګانو غړي دي سراسي انتخابات موږ درې شورا څلور څلور نفر راغلي اوس دلته چالات مو بولې د خلکو په پی چې وای د دسکرې لري د ښاروالۍ هغه دی راځي. نو مال دغه انتخابات چې د شفاف کوي خو موږ ته بیا هم ویلي وای چې موږ هم دا د وطن خلک خبر کړي وای ټوله وطن مو خبر کړي وای چې د سکرار لري د رایې د ټولو سکال وي رای دې سي دلته خپل یو سړی دی وټاکي هغه شورا ته دی بلار سي. موږ هغه څلور څلور نفر راغلي نور مو وطن نه دی راغلي او راته ویلي د څلورو نفرو د دارا کمی نه دی راته ویلي چې هر سړی دی
ویلي
وای مخاص راځي چې بیره د سکرار د ښاروالۍ هغه دی راځي دلته درای اخلي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې د پاره چې په کابل کې جوړیږي د خپل استاذ د انتخاب د پاره اکثره راټول سوي کسان د پاخو عمر دي. ځوانان کم دي خو د شوه حضور بیخي بیرنګ دي. تر دې مهاله چې زه دغه راپور جوړوم د لسو په شاوخوا کې شته چې دوی پکې پولیس دي په میدان کې تر سرګو کیږي. دوی راتول نه پوهیږي د څه لپاره راغوښتل سوي دي خو د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول پروګرام ته حاضر دي.
خو دا که مو مې خایم چې اگر مې ته یو کومک د خور غریب بیاي مردوم تبو سر بدر یې نه رقم از دیگه سول بیاي سای کو جوانای نه خورده دي مرده نه کوفته مردوم بو زنا به خانمان میشه جوانا دست میره.
ما سوال میخوای چی نداره سوال میخوای که جوان مرگی از افغانستان دور شوه اسلام خداوند قرار داشته باشه دیگه نگاه کنه تمام جوانا رو.
د اساسی قانون د یو سلو لسمی ماده پر بنیاد لوی جرګه د افغانستان د خلکو تر ټولو د لوړ مقام لرونکو مجموعه ده چې د ملي شورا د غړو ترڅنګ د ولایتي او ولسوالي شوراګانو د رئیسانو په شمول وزیران د ستر محکمې او لوی څارنوالۍ غړي د انتخاب پرته پکې ګډون کولای شي. په تیراتلو سکلونو کې دا پنځم ځل لوی جرګه ده چې رابلل کیږي چې له دې جملې استراري لوی جرګه د اساسي قانون لوی جرګه د پاکستان او افغانستان د اړیکو او امنیت لوی جرګه د امریکا سره د امنیتي تړون لوی جرګه او ورستی او پنځمه د سولې مشورتي لوی جرګه ده چې د طالبانو سره د خبرو د میکانیزم او چوکاټ تر منځ تکول پاره له خلکو د مشورې غوښتنې د پاره د سور په 9 نیټه په کابل کې رابلل شوی ده. مبدل استای د ازادي رادیو هلمند.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې را سره وسی په یو راپور کې باوري چې په جنوب ختیځ زون کې د ماين پاکي چارواکي وایي د ماينونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې هر میاشت تر لاسو پورې کسان مړه او ټپيان کیږي.
ما د شپې په پټو کې را پیدا ک سم نه پیژندو په مالو به سره کالي اما په سوچود ما د خپل یو خپل د لاس اور کړ.
همداراز د نورو مطالبو ترڅنګ به د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 95.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې